د امریکا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړه خوشاله اوسئ. زه وحید فیضی یم، د ځانګړي مرکې د بحث څخه راغلاست. په دې بحث کې له ما سره د فرانسې اوسیدونکي سارا هیرمان میلمنه ده چې خپله د فرانسې اوسیدونکي ده خو په پښتو ژبه خبرې کوي. میرمن سارا، تاسو څخه راغلاست وایم، خیر راغلاست.
وعلیکم السلام، ستاسو د بلنې څخه هم ډیره زیاته مننه. خوشحاله یم چې د مرکه نن ورځ د امریکا غږ لپاره وکم.
ډیره زیاته مننه. د مرکې په پیل کې زمونږ لیدونکي به علاقمند واوسي، غواړي چې پوه شي تاسو د فرانسې اوسیدونکي یاست، څنګه په پښتو ژبه خبرې کوئ؟
ښه، دا ډیره ښه پوښتنه ده. نو زه اصلا د فرانسې څخه یم، خو تاسو پوهیږئ دلته ډیر افغانان هم ژوند کوي اوسیږي، او زما د پوهنتون د فارغېدو نه وروسته ما شروع کړی دی چې هغوی سره وخت تیر کړم تر څو چې فرانسوي ژبه زده کړم. او وخت په تېرېدو سره زه د هغوی سره د پښتو کلتور او فرهنګ سره مخامخ شوم، او علاقه مې درلودله، او غوښتل مې چې نه یوازې زه زما ژبه مورنۍ ژبه ورته زده کړم، خو غوښتل مې چې هم د هغوی ژبه زده کړم. په دې خاطر مې د پښتو ژبې د درس سره شروع کړې ده.
تاسو خبر مې داسې معلومیږي چې تاسو پښتو ژبه په فرانسې کې زده کړې ده؟
هو، ما اول وخت کې پښتو ژبه په فرانسې کې زده کړې ده، اول د مسافرینو سره، خو ځکه چې څوک چې غواړي یو ژبه په سمه توګه خبرې وکړي باید حتما یو استاذ ولري. بیا ما د انټرنیټ له لارې د یو ویب پاڼه چې آیتورک نومېږي درسونه واخیسته، خو دا کفایت نه کوه. بیا زه پوهنتون ته لاړم، ځکه چې ډېره ښه خبره ده چې په فرانسا کې په پاریس کې یو پوهنتون ده چې اینالکو نومېږي، نو یعنی چې د مشرقي ژبو او تمدنونو ملي انسټیټیوټ دی. هلته پښتو ژبه زده کېږي. نو ما هلته یو بیچلر شروع کړی دی، او له دې نه بعد زه څو ځلي افغانستان ته تللې وم، اول د تر څو چې زه د فامیلو سره ژوند وکړم، او له دې نه بعد مې هم درې کاله په افغانستان کې کار وکړ مخصوصي لپاره.
ولې مو پریکړه وکړله، یا ولې مو تصمیم ونیو چې پښتو ژبه زده کړي؟
دا زه فکر کوم چې ما داسې تصمیم اول نه ونیولی، یوازې یو ضروریت و، ځکه چې ما اړتیا درلود چې پښتنو سره خبرې وکړم، کوم چې زما په چاپېریال کې ژوند کوي، او همداسې مې پښتو شروع کړې ده. خو که چېرې موږ لږ څه زما د ژوند په اړه ګورو، زه فکر کوم چې د ماشومتوب څخه د علاقه مې درلودله، پرته تر دې چې زه پوهېږم چې پښتو ژبه ده. ځکه چې زه چې تقریبا اته نهه کلنه ومه، یو کتاب مې ولوسته چې د افغانستان په اړه وه، د یو پښتنې نجلۍ په اړه. او دا کتاب پروانه زما ماشومتوب په افغانستان کې، او دا کتاب سره زما ډېره خوښ شو، او ورو ورو د ادبیات له لارې او د کسانو د پېژندلو له لارې د پښتو ژبې سره علاقه مې شروع شوله.
څومره وخت کې تاسو وکولای شئ چې پښتو ژبه ښه زده کړئ، روانې ورباندې خبرې وکړئ؟
دا یو ښه پوښتنه ده. یعنی چې ما تقریبا دوه کاله تیر کړی دي پوهنتون کې، له دې نه بعد زه افغانستان ته لاړم چې کار وکړم. پښتو هره ورځ زده کېږي، نو فکر کوم چې تقریبا دوه نیم کاله وخت ونیوه تر څو چې زه په سمه توګه خبرې وکړم. خو زه همیشه داسې وایم چې زه تر اوسه پورې هره ورځ نوي لغاتونه زده کوم، نوي لغات یا نوي جملې، بعضي اصطلاحات ماته معلوم نه دي، او زه هره ورځ پښتو زده کوم. زه د ټول ژوند لپاره به د پښتو ژبې محصله پاتې شم فکر کوم. او زما استاذان، که څه هم زه اوس فعلا درس نه وایم په پښتو ژبه، زما استاذان هر پښتون دی چې ما سره هره ورځ خبرې کوي، ځکه چې هره ورځ یو نوی کلمه یو شی دی چې زه کولی شم په خپل کتابچه کې ولیکم.
وزي خبره ده چې هر ژبه داسې کار ته ضرورت لري، یوازې دا نه چې یو څوک ژبه زده کړي، اول ته پاتې شي، باید کار ورته وکړي او په اصطلاح نورو زده کړي. زما پوښتنه بله دا وه چې د پښتو ژبې په برخه کې تاسو تر اوسه څه کارونه کړي دي، که موږ سره په اړه معلومات شریک کړئ؟
تر څو چې زه پښتو ژبه زده کړم، یا تر څو چې پښتو ژبه د نورو خلکو لخوا زده شي؟
مثلا مشخصا زما پوښتنه دا وه چې پښتو ژبه باندې مو څه لیکلي دي تر اوسه پورې؟
سمه ده، وبخښه. نو د اوس لپاره تر څو چې پښتو ژبه زده شي ما تر اوسه پورې څه نه دي لیکلي، چې تاسو فکر کوئ ما زه یو پروژه لرم چې یو موک جوړ کړم، نو یو آنلاین کورسز دي تر څو چې هر څوک وکولی شي پښتو ژبه زده کړي. او زه هم فعلاً تدریس ورکوم په دې انسټیټیوټ کې چې ما مارک ویل چې ان الکونومي کې دا درسونه په فرانسوي ژبه وایم تر څو چې شاګردان او محصلان پښتو ژبه زده کړي. او زه دا پروژه لرم چې دا درسونه چې زه ورکوم آنلاین وشي، او چې هر څوک دا پروګرام ته لاسرسی ولري تر څو چې د هر ځای څخه پښتو زده شي.
تاسو په پښتو ژبه تدریس کوئ؟
زه په پښتو ژبه تدریس ورکوم. لومړی سنف لپاره نه، کله چې هغوی لومړی سمستر کې دي مونږ په فرانسوي ژبه درس ورکوو، ځکه چې زه د ګرامري ښوونکی یم، نو ګرامري باید په مورنۍ ژبه تشریح شي. او له دې نه بعد کله چې دوهم سمستر شروع کېږي پوهنتون کې، زه بیا په پښتو ژبه خبرې کوم تر څو چې هغوی بلد شي.
ستاسو په زده کوونکو کې یا په شاګردانو کې څوک دي چې تاسو ورته درس ورکوي؟
ډېر مختلف کسان دي. بعضي فرانسویان دي، یا د اروپا څخه راځي، د اتریش څخه، د موناکو څخه، هم د امریکا څخه کسان راځي تر څو چې پښتو موږ سره زده کړي. او معمولا دا هغوی غواړي چې پښتو زده کړي، ځکه چې هغوی افغانان پېژني یا ورسره کومک کوي. موږ هم بعضي کسان لرو چې افغانان دي، خو په افغانستان کې پیدا نه دي شوی، دلته په اروپا کې لوی شوي دي، او زړه یې کېږي چې پښتو یا په سمه توګه زده کړي. یا بعضي کسان هم شته چې بیخي په پښتو باندې نه پوهېږي، که څه هم مور یا پلار یې پښتون وي، او غواړي چې خپل ریښې سره اړیکې ولري تر څو چې د خپل فامیل سره خبرې کولی شي، کوم چې په افغانستان کې پاتې شوی دی.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. اینجا برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا، برنامه جدید به زودی از تلویزیون آشنا صدای امریکا.
مخکدین شلاشم زنور پختنه کم ساس خودی خبر که ما تو پختنه پیدا شوا. زیاد شویر افغانان وز به هر کشوان کوی، فرانسی کشوان کوی، ممکن پدیو که زین کسان تشویش وداری چه ما شمانی خپل مورانه ژبه هیره نکری یا للا سوار نکری. در خلق تستاس پیغام سره چنگ کولی شی خلق خپل مورانه ژبه وستاتی پا پردی هوی وادونه کی یا پا نوری هوی وادونه کی؟
نو دو شایان دی. زو اول فکر کم چه پختو درسونه وویل در بدیر مهم دی. موگ دلتا هم یو طولانه لرو، او مون بدیر کم وقت روستا دی ما شمانو لپره دی پختو ژبه کورسونه شروع کو انشالله. او یو بل شکل است وایمه، یو پروژه ده چې وطن ادب نومیږي. دا یو ډیره ښه پروژه ده، ځکه چې دا یو موسسه ده چې هم په فرانسه کې جوړه شوې ده. او دا انسټیټیوټ هغه آنلاین کې ډیر شعرونه، لاندې کیسې، هر څه چې د کلتور، فرهنګ او د پښتو ژبې لپاره دي. او مثلا یو مور و پلار چې په فرانسه یا په اروپا کې ژوند کوي، کولی شي ورسره ورته د کیسې ولولي تر څو چې بلد شي. او دا د دې مواد له لارې کله چې هغوی یا کارتون یا فلمونه ګوري چې په پښتو ژبه دي، او هم ادبیات لولي، ورو ورو هغوی کولی شي د خپلې ژبې سره نور معلومات ولري، او تر څو چې د نوي نسل خپل مورنۍ ژبه هیره نه شي.
درخم هیله ده چه تو خلق پانده سلدار خود بانده پا اصطلاح عمل که بلا پختنه می دعوه چه تاسو پا پختو جبا پا دی تازه وقتونی که چه شیلی گلی دی تروسه؟
دی پختو جبه لپاره پختو جبا ما یو لار خود رو لیکه چې دوه ژبې لارښود نومېږي، د پښتنو لپاره دي چې په فرانسا کې ژوند کوي یا په سویټزرلاند کې یا په بلجیم کې، او چې غواړي چې فرانسوي ژبه زده کړي. او دا یو مکمل لارښود دی، په دې کې لوستونه دي، ښه لوستنه دي، تمرینونه دي، ګرامري تشریحات دي، هر څه شته دي، تر څو چې انشاءالله په اسانۍ توګه زمورنۍ ژبه زده کولی شي.
دا څنګه خلک کولی شي ترلاسه کړي چې خلک به علاقه ولري چې تاسو لیکنه وګوري او لارښود وګوري؟
لارښود د هر کتابتون څخه، د هر کتاب پلورنځي څخه اخیستل کیږي، او آنلاین هم اخیستل کیږي، د امازون د ویب پاڼې له لارې، او ام یو زما دا یو بل کتاب پلورنځی دی چې ازیا تک نومېږي، د هغوی له لارې هم اخیستل کیږي. خو په ډېر اسانۍ توګه هر کتاب پلورنځی ته ځي که چیرې زه تاسو ته ښیم د دغه کتاب دی، که چیرې تاسو غواړئ نوم تاسو ته درکړم، لاندې یې لیکلی شي، او هلته ورځې کتاب پلورنځي ته ورته ووایاست چې زه دا کتاب غواړم، هغوی ستاسو لپاره فرمایش کوي.
ډېر ښه. بله پوښتنه مې د فرانسوي یا په مجموع کې د ژبو ترمنځ دا کلتوري توپیرونه څه دي، په ځانګړې توګه د پښتو د فرانسوي لپاره، او تاسو څه شی وموندل په دې برخه کې؟
فرق زیات شته، ځکه چې دا دوه کلتور، زه همیشه وایم چې دا دوه کلتور لکه څنګه چې دوه دنیا وایي. یو شی دی چې په فرانسا کې او په افغانستان کې ډېر فرق شته، څنګه موږ وخت ته فکر کوو. زه همیشه داسې وایم چې لومړی ځل چې زه افغانستان ته تللی وم، زه حیران پاتې شوم چې څنګه خلک هلته هم کولی شي د خپل اوسني ژوند څخه خوند اخلي. دلته موږ په فرانسا کې همیشه منده وهو منده وهو، پروژه پسې پروژه، کار پسې کار پسې کار، او د اوسني ژوند څخه دومره خوند نشو اخیستلی. او دا په افغان کلتور کې دا شی شته، هر څوک راځي خبرې کوي، او دوم که څه هم توان لري دومره، بس وخت په آینده ته فکر نه کوي، نو کولی شي د اوسني وخت څخه خوشحالیږي.
مخکې دېنه چې زه ستاسو د افغانستان د سفر په اړه پوښتنه وکړم، اوس څومره کاله کېږي چې تاسو په پښتو ژبه خبرې کوئ؟
اوس ووم کال دی، ما 2010 کال کې درسونه شروع کړي.
ښه، ډېر ښه. افغانستان ته ستاسو لاړلې ستاسو کاري سفر و کنه تاسو غوښتل چې لاړ شئ یوازې د افغانستان په اصطلاح کلتور و فرهنګ په اړه معلومات ترلاسه کړئ او سفر مو وکړو، او کله تاسو تللي وئ افغانستان ته؟
نو لومړی ځل چې زه افغانستان ته تللی وم 2019 کال و، او لومړی ځل چې زه تللی وم یوازې غوښتل مې چې زما پښتو ژبه ښه شي، او چې زه د کلتور او فرهنګ سره مخامخ شوم. نو ما تقریبا درې هفتې په یو کورنۍ کې وخت تیر کړ، او له دې نه بعد د دې سفر نه بعد ما کار وکړ درې کاله، نو هلته مې وظیفه لرله موسسې لپاره. او له دې نه بعد یو دوه هم ځل تللی وم 2022 کال کې په پای کې، او بیا دا هغه وخت ما غوښتل شي سیاحت وکم، ځکه چې ما په دغه درو کالو کې چې ما د موسسې لپاره مې کار کولو، ما امکان متاسفانه نه درلود چې تاریخي ځایونو ته ولاړ شم مثلا، نو غوښتل مې چې د افغانستان هم د ځایونه وګورم.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په هکله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې دی یوولس بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
په افغانستان کې له کوم ولایتونو ته تاسو تللي یاست؟ کوم ولایتونه مو ډېر لیدلي دي؟
نو ما تقریبا یو کال په کندهار کې تیر کړو، خو ما دا ځای ډېر نه دی لیدلی. زه لغمان ته تللی وم، جلال آباد ته تللی وم، کابل کې مې وخت تیر کړ، خوست کې، زه پکتیا هم ته تللی وم په خپله، زه هم هرات ته تللی وم په خپله.
دغه ولایتونو کې مو فرق څه پیدا کړی په مجموع کې مو څه هلته ولیدل؟
فرق زیات شته. څه شی مو تاسو ته ووایم؟ جامې فرق لري، دودې فرق لري، په کومه طریقه خلک خبرې کوي، مېلمستیا کوي، هر څه. لکه زه کله کله داسې وایم چې کله چې مونږ د یو ولایت څخه بل ولایت ته ځو، افغانستان کې لکه څنګه چې مونږ په یوروپ کې د یو هېواد څخه بل هېواد ته ځو، کوم فرق چې د کابل او پکتیا ترمنځ کې شته، هماره فرق شته چې مونږ د مثلا جرمنیانو او بریتانیانو ترمنځ کې شته.
سمه ده. په افغانستان کې مو څه شی ځانګړی ولیده یا پیدا مو کړ د افغانستان د کلتور په اړه؟ که تاسو موږ سره خپل تجربه شریک کړئ.
یو شی کدای شي چې تاسو ته عجیبه ښکاري، چې زه ډېره حیرانه پاتې شوم، لومړی ځل ده چې زه تللې وم یو بازار ته، زه مې احتلام کې وم او زه حیرانه پاتې شوم چې ښځې څنګه د دوکاندار سره خبرې کوي، دومره مستقیم، دومره بعضې وخت چیغې وهي، اشکنځه کوي ځکه چې دې یو ډیسکاونټ غواړي، او زه حیران پاتې شوم چې دومره په لوړ اواز هغه خبرې کوي، کوم شیان چې موږ دلته په فرانسه کې بیخي نه شو کولی. زه حیران پاتې شوم چې بعضې وخت او په کورنۍ کې په کومه طریقه هر څوک کار چا سره خبرې کوي، بعضې وخت ډېر مستقیم دی او دا یو په کلتور کې همداسې دی. بعضې شیان ډېر نه مستقیم ویل کېږي، خو بعضې شیان کله چې توکې دي داسې توکې دي چې موږ ته دی لکه خفه کوي، خو افغانستان کې توکه دی او هر څوک د دې شي خندلی شي. مثلا ښځو ترمنځ چې وایي چې ته چخه شوی یې، داسې داسې وکړه، او موږ په فرانسه کې دا شی هېڅکله نه شو کولی. نو اول وخت چې ما دا شی اورېدل، ما دا احساس کړل چې دا ډېره ظالمه خبره ده، خو حقیقت نه وایي، یوازې فرهنګ همداسې ده چې موږ بعضې وخت د بعضې موضوعګانو په اړه ډېر مستقیم خبرې کولی شو.
د نړۍ په هر ځای کې چې اوس د باوري مواثقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري یاست. وی یو ای پلانس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی یو ای پلانس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دی.
زیاتره وخت افغانستان د ګڼو شیانو په اړه سوچ افغانستان د تللي دي تعریفې کوي او په اړه یې ښه نظر لري. په ځانګړې توګه خواړه په افغانستان کې ډېر زیات خلک صفت کوي، په تېره هغه بهرنیان چې افغانستان ته تللي دي اوس په بهر کې ژوند کوي. غواړم خپله تجربه موږ سره شریکه کړي په دې چې په افغانستان کې مو کوم خواړه ډېر خوښېږي یا خوښ مو شول او ولې، کوم دلیل باندې؟
تاسو پوهیږئ نو ما ډېر افغاني خواړه خوړلې ده، خوښ مې دی. دوه شیان زما خوښ دي، یو شی مانتو او اشک زما ډېر خوښ دی، او یو بل شی چې ډېر عادي دی، کدو. یوازې کدو چې په داش باندې دي، دا زما هم ډېر خوښ دی. نو هم مانتو او اشک، او معمولا کوم شیان چې ډېر وخت نیسي همیشه د چمتو کولو لپاره، د پخولو لپاره، همیشه ډېر خوندور دي.
نو زحمت حتما لري، اوس حتما تاسو مانتو اشک په خول زده کړی کسان؟
اوس ما اوس مانتو او اشک په خول لیشن هلته مزده دي، ځکه چې ما چې فامیلو سره وخت تیروه نو ما هغه سره ژوند کوه. زه تاسو پوهیږي موږ وایو چې موږ میلمه یو، خو میلمه درې ورځې وخت تیریږي، له دې نه بعد موږ میلمانه یو. نو زه چې کورنۍ کوم التا د کورنۍ په کور کې ما هم اشپزي کوله، لکه څنګه چې ما ور سره ژوند کاوه د کورنۍ غړی وم.
او همدغه تجربه نه په فرانسه کې استفاده کوي، هلته همدغه خواړه پخوي. د افغانانو ترمنځ تاسو کله کېنی په اسلام میلې لري کنه؟
بالکل بالکل، زه فکر کوم تاسو پوهیږئ زه دلته هم د افغانانو لپاره هره ورځ کار کوم. نو هغوی زموږ کور ته راځي، چای څښي، ډوډۍ پخوي، زه د هغوی لپاره ډوډۍ پخوم، زه کورنۍ بل چا کورنۍ ته ځم، ورسره ډوډۍ خورم، وخت تېروم. نو حتما زه فکر کوم چې په هفته کې لږ تر لږه یو ځل یا دوه ځله افغان ډوډۍ خورم.
درخه په افغانستان کې د نورو قومونو ګرشمه قومونه د ژوند کوي، تاسو چې وسال په پښتو خبرې کوي یا پښتو مزده کړی دا نور ژبه هم تاسو زده کړی دي، لکه په هیګي په دری په فارسي ژبه باندې کې څنګه؟
او زه لکه په دری باندې هم پوهیږم، ما تقریبا شپږ میاشتې تیر کړ د پروان په ولایت کې او موږ یو دفتر درلود، هغه وخت چې پنځه سرحد ته نږدې و، نو هلته مې د دری ژبه زده کوله ځکه چې هلته مې زما وظیفه هلته و. خو کزه تاسو ته حق وکړ توا یم از مدارج به دومره خانه ده روز کول شم خپل مشکلات حل کما، خو زه ته لرم چې نور درسونه وایم تر څو چې از مدارج به سم شي.
یو شمیر کسان فکر کوي چې پښتو ژبه تر دلی ډیره سخت تر زده کولې، دا اوس خلکو ته تاسو پیغام زده څنګه کولې شي کو غواړي چې پښتو ژبه زده کی؟
زه فکر نه کوم چې سخت دی، زه یوازې فکر کوم چې یو خطریکا یو شعر خلل خود پیدا کول د ډیر مهم دی، او زه ورته وایم چې پښتو د دری په نسبت اول موږ احساس لرو چې سخت دی ځکه چې قوانین لري، ګرامري اول سخت دی خو پښتو استثناءات نه لري، او دا ډیره ښه خبره ده ځکه چې څوک چې جرمني ژبه یا دری ژبه زده کوي یا انګلیسي ژبه زده کوي اول وخت کې ډیر اسان دی، موږ ډیر ژر خبرې کولی شو، خوشحالی ګو چې خپل نظر په یو اندازه ویلی شو، خو موږ هر څومره چې موږ دې په زده کړو کې مخې ته ځو سختېږي، او پښتو هم داسې نه دی، څوک چې یو کال وخت نیسي، زه زما شاګردان وینم یو کال وخت نیسي تر څو چې ګرامري سره بلد شي او له دې نه عمل یوازې لغتونه پاتې کیږي، نو یو کال باید لکه لږ څه زحمت وباسي او بیا بیخي نتیجه راځي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا تلویزیون بیلابیلو خبرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
ماول چې اوس تاسو اتمان کار کوي د فرانسوي او پښتو ترمنځ په کومه ژبه زیات کار کوي تاسو، او کله کې سر روخانه کوي ورته اشاره وکړي چې تاسو کار د چا سره دی په کومه برخه زیات کار کوي؟
تاسو پوهیږئ نو هر ورځ فکر کوم چې 50% په فرانسوي ژبه خبرې کوم او 50% په پښتو ژبه خبرې کوم، ولی ځکه چې زه دلته ترجمانه یم، نو زه د فرانسوي ژبه او د پښتو ژبه ترمنځ ټول ورځ ترجمانی کوم. زه معمولا د شیزو لپاره ترجمانی کوم کوم چې اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي، ځکه چې هغه په فرانسوي ژبه باندې نه پوهیږي، او ډاکټر ته تلل د یو ډېر مهم ملاقات دی، نو باید همیشه یو ترجمان وي. نو زه بیخي 50% یعنی زه هره ورځ لږ تلیږم، دوه درې ساعتونه په پښتو خبرې کوم او لږ تلیږم دوه درې ساعتونه په فرانسوي ژبه خبرې کوم، نو بیخي هر ورځ دوه ژبه خبرې کوم.
زما لیدونکي ممکن علاقه ولري چې وغواړي ستاسو د شخصي ژوند په اړه پوښتنه وکړي، په اړه معلومات وغواړي شریکوي، آیا ورس لاګین تاسو پښتو ژبه زده کړه په کورنۍ کې یا په نورو ماګرو د سانس چې فرانسوي دی، دا غیر ته د پښتو ژبه د زده کولو پر کې هم تاسو کار کړی دی؟
تر څو چې مګری مې پښتو ژبه زده کړی؟
بله، زما مطلب درې بل څوک هم یعنی تاسو چې ایدلی استي هڅه کړې ده کوشش کړې چې په اړیو پښتو ژبه زده کړي؟
زه تاسو مستقیم ورته نه وایم، خو کله چې وینی چې زه دومره شوق لرم د دې ژبه سره، حتما کله چې څوک د کلتور او فرهنګ سره علاقه لري، نو حتما کو پښتنه کوي چې دا په پښتو څنګه ویل کیږي، دا څه معنا، دا څه معنا، نو تر اوسه پورې زه نشم ویلی چې زما په کورنۍ کې چا غوښتل چې ژبه زده کړي، خو د پخوا په نسبت هغوی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د اوسني حالت سره اوس ډېره علاقه لري چې مخکې یې نه درلود.
تاسو د افغانستان اوسني حالت ته اشاره وکړه، په افغانستان کې د نورو مسایلو تر څنګ دا درې کال وشو چې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې مکتب ته نه ځي، ورته اجازه نه ورکول کیږي، په اړه ستاسو نظر څه دی؟
نو یو شای اول تاسو ته وایم چې درې کاله کېږي تاسو ویل چې نجونې مکتب ته نشي تللی، او زه دوه کاله کېږي چې زه افغانستان ته نه وم تللی. نو زه همیشه نه غواړم د یو موضوع په اړه خبرې وکړم چې زه په خپلو سترګو وینم که څه همدې شیان واورم. که چېرې زه یو پیغام لرم، زه ویلی شم چې دلته په فرانسه کې زما په شاګردانو کې محصلانې زیاتې دي، او هغوی د کلتور سره ډېره مینه لري، او کله چې یو پروګرام یو شی وي موږ جوړوو تر څو چې پښتو ژبې روښانه شي، هغوی همیشه شامله شي او ډېر کومک کوي. نو زه فکر کوم چې موږ غواړو چې په دنیا کې پښتو ژبه بهتره مشاور شي. ډېر مهم دی چې هم ښځې او هم نارینه په دې باندې کار وکړي او تعلیم وکړي.
دیرش دقیقه د افغانستان او دنیا په هکله د اونۍ په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هره جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 11 نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
په مجموع کې د ښځو تعلیم ستاسو په نظر په فرانسه کې هم نجونې په اسانه توګه په آزاده توګه کولی شي چې لاړ شي، په اصطلاح مکتب ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، درس ووایي؟ د نجونو د تعلیم څومره مهمه مسله ده په مجموع کې؟
او په فرانسه کې تاسو پوهیږئ تر 14 کلنو پورې هر څوک باید مکتب ته ولاړ شي. نو یعنی چې که چیرې یو مور یو پلار انکار کوي چې ماشومان مکتب ته ولاړ شي، هغوی شاید بندي شي. دا یو قانون دی. او له دې نه بعد پوهنتون ته تلل معمولا ډېر محصلان شته دي. زه فکر هم کوم چې په فرانسه کې محصلان د محصلانو څخه زیات دي، او ډېر مهم دی. ولې؟ ځکه چې کله چې یو ښځه چې یو ورځ به مور شي، هغه باید خپل ماشومان لوی کړي. نو یعنی چې کله چې یو ماشوم د مکتب څخه راوځي، هغه بعضې شیانو باندې پوه نه شو، نو یا کور کې کله چې بېرته راځي، هغه هم اړتیا لري چې مور او پلار دواړه ورسره کومک وکړي چې خپل د کورنۍ وظیفه وکړي. نو څوک چې به تعلیم وي، متاسفانه هغه دا شی خپل ماشومانو ته نه شي ورکولی. او له دې نه بعد ماشوم د یو بل ماشوم په نسبت چې په یو تدریسي فامیل څخه لوی شوی دی فرق شته دی. نو ډېر مهم دی زما په نظر چې لاسرسی ولري تر څو چې پرمختګ وشي.
په افغانستان کې مونږونو ته یا په مجموع کې خلکو ته پیغام څه دی؟ څه پیغام ورته لرئ؟
که چیرې زه یو پیغام لرم، زه به ووایم چې په هر حالت کې مونږ باید یو لار پیدا کړو، یو لار برابره کړو، او چې همیشه هر څوک باید امید وساتي او د خپل ژوند او د خپل راتلونکي لپاره حتما کار وکړي.
ډېره زیاته مننه سره هلمند چې موږ ته مو وخت راکړ او د پښتو ژبې په اړه مو خپله تجربه خپل معلومات موږ سره شریک کړل.
مننه، ډېره زیاته مننه ستاسو د بلنې څخه او د وخت څخه. تاسو ته مننه. تاسو څخه مننه وایم.
کور ودا.
مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون پر اغیزو ژور اندېښنه. ملګري ملتونه وایي چې دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د یو بل نومان ملاتړ. رابرټ اف کینیډي جونیئر د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ټرمپ سره ملاتړ اعلان کړ. او په کالیفورنیا کې د یوې افغاني هنرمندې کیسه. سمیعه کریمی وایي چې د هنري فعالیتونو سره یې کورنۍ بیا مخالفت کوي. هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن یک شنبه ده، د وګی سلورمنی تاو د 2023 کال د اگست 15مه زه خایسته سعادت لامیم. د خبرونه قدرمن میلمه د افغانستان د پوځي ځواکونو په خوانی ویاند اجمل عمر شینواری سره د پخوانیو پوځیانو د شکنجه او وژنې ادعا وکړو. په لندن کې باز موږ همکار قاسم خان مندوخیل د طالبانو لخوا د نوي قانون پر غبرګونونو مخته رڼا واچوي. په امریکا کې د ټاکنیز کمپاین په بهیر او په غزې کې د جګړې او اوربند په وروستیو تحولاتو هم تاسو ته رپورټونه لرو. له تاسو نه ډیره مننه کوم. هیله ده چې قدرمن لیدونکو هم موږ سره مل اوسئ. په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما ترڅنګ د ځینې هیوادونو بهرنیو چارو وزارتونو او د افغانستان د پاره سفارتونو حتی غبرګونونه ښودلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ویلي چې دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو نوی قانون غندلی دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو نوی قانون وحشتناک بللی او په کابل کې د جاپان سفارت دغه قانون ته په غبرګون ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د بندیزونو دوام ته اندېښمن دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په اړه اندېښنه ښودلې او په دغه قانون کې پر میرمنو باندې محدودیتونه یې نیوکه کړې ده. د یونما مشر روزوا اوتنبوای و په یو اعلامیه کې ویلي چې دا قانون د افغانانو لپاره د پام وړ محدودیتونه توضیح کوي.
دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو زورغون کې لیدلوري دی چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لیس پر بنسټ هر څوک وګخي او توقیف کړي. دا د افغان میرمنو او نجونو پر حقونو باندې د نزغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي. آن له کور بهر د ښځو غاک په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تر شتوشي کېدو وروسته په رسمي جریده کې هم خپور شوی. میرمنو لپاره حجاب لازمی او د هر ډول سالارونکو عکس اخیستل منع بلل شوی دی.
د قانون کې څنګه چې ما مطالعه کړی ګن شمیر شرعي علمي ملاحظات او منګرتیاوې شته چې هغه باید حل شي، هغه باید اصلاح شي. کدا قانون پرته له اصلاح نه څنګه چې اوس دغمت نیدا کده تطبیق شي ګن شمیر مشکلات را پدوی او خلکو باندې چې ژوند عرصه او میدان تنګي.
د نړیوال خبرګونونو په لړ کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی هم خبرګون خودلې او د خځو د حقوقو د ځپلو په برخه کې دا قانون یو وحشتناک قانون په توګه یاد کړی دی.
افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خځو باندې د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک دی. دا مشون لټولو برخه د خځو لري کول دغه هیواد او خلکو لپاره یو بل غمجن په شاتګ دی.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو نوې قانون غندلې او پر ایکس پانه لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول د خځو او نجونو د غږ د بندولو بل هڅه ده. په کابل کې د جاپان سفارت د طالبانو نوې قانون ته په خبرګون کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د افغان خځو او نجونو غوښتنو ته پام وکړي.
د اسلام دین، د اسلامي شریعت دا د ظروف او د زمان د مکان سره خپل ځان تغیري متغیر احکام لري او پراخ سینه او حکمتونه د اسلامي شریعت چې په اسلامي نړۍ ته اجازه ورکي یا مسلمانانو ته اجازه ورکي چې نور خلک اسلام ته دعوت کړي او هغه پراخ سینه د اسلام خلکو ته روخانه کړي. هغه ډیره تنگ معرفي کړي دي، مطلق دي او جبر اکراه دي، د حاضرې د ظلم د وحشت په دغه سي دین معرفي کول دا واقعا جفا اعتقاد د اسلام په حق کې د مسلمانانو په حق کې د اسلامي نړۍ په حق.
والصلاه
والسلام. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم بیا وایي چې د خزو او نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو د ډلې دریز د شریعت سره په تضاد کې نه دی. نو موري د طالبانو د حکومت له خوا د رسنۍ او لارې ملت ته د جواب ویلو د روان پروګرام په لړ کې خبر اعلان ته اول دا یو حساسه مسله ده، مختلف ابعاد لري، دا چې په دې تړاو په اونیو او میاشتو کې پریکړه وشي امکان نه لري. خاغلی ندیم په داسې حال کې اونیو او میاشتو ته اشاره کوي چې پر افغانستان د طالبانو د واک درې کاله پوره شوي دي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د طالبانو د نوي قانون خپرېدو ته د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د برتانیا د بنننیو چارو وزیر ډیوډ لمی هم غبرګون خودلی او د خزو د حقونو د ځپلو په برخه کې دا قانون وحشتناک بللی. په دې اړه زموږ همکار قاسم خان مندوخیل د ژمنې سره سم وروستي جزئیات راټول کړي دي. مندوخیل صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی، ډیره مننه. مندوخیل صاحب، ښاغلی لمی د طالبانو د نوي قانون په اړه نور کوم مهمو ټکو ته اشاره کړې ده، څه ویلي؟
دا یوازې په ایکس هم دومره لکه تاسو چې وویل د احسان په راپور کې هم راغلی وو، یوازې هم دومره لیکلي دي او نور نړۍ که غبرګون ورکوي که نه. برېټانیا هیواد افغانستان کې له تیرو څه باندې وو پیړیو راهیسې شتېل دی او هلته چې هر بدلون او تحول راځي د برېټانیا هیواد په هغه اړخ ارو مرو یو غبرګون ښیي. او خپله ډیوډ لامی په افغانستان کې چې په 2020 کال کله طالبان واکمن شوه دی تر هغه لس میاشتې وروسته افغانستان ته لاړ او په هغه هیواد کې حالت ناورینون کې و بللې. لکه دغه پیښه چې اوس افغانستان کې د ښځو پر لوړ غږ بندیز هم پر لوړ غږ بندیز لګېدلی، نو دغه غبرګون چې دی یوازې د نه لکه تاسو چې ولې ټولې نړۍ ورکړې دي. خو دلته یوه بل نسی خپکون کې کیسه دا ده چې چونینګ بورسونه په دغه هیواد کې هر کال تیرو او یعنی له 2000 کال راهیسې او په 2001 کال کې راپایل شو. دلته به هر کال نږدې 25 د افغانستان باسواد ځوانان راتلل او یو کال په دې هیواد کې به ماستر ډیګري کوله. هغوی باندې هم بندیز لګېدلی دی او د دې علت کېدای شي دا وي چې پروسه کال ځینو افغان زده کوونکو چې په چونینګ بورسونو راغلي وو هغوی ته هغوی ویل چې موږ هیواد ته نه ځو ځکه طالبان کېدای شي موږ شکنجه کړي.
بله، خو مندوخیل صاحب، د افغانستان بهر محصلین کولی شي دغه سکالرشپ ته البته اپلای وکړي، همداسې ده که نه؟ دا یوه پوښتنه. او بل په برتانیې کې میشت د خپل افغانانو یوه ډله هم افغانستان ته تللې وه، په دې اړه نوی تحول څه دی؟
دغه د دې نوم دی افغان ډایسپورا جرګه، یعنی د بهر میشتو افغانانو جرګه چې پرون دلته په لندن کې غونډه وکړله. دوی د سرشنی کال د ثور یا اپریل میاشتې په افغانستان کې د طالب چارواکو یعنی اکثریت چارواکو سره یې لیدلي وو او هغه عکسونه یې هم شاته پر پرده ښکاره کول. دوی له خپل لیدنو له طالب چارواکو سره له لیدنو خوشبیني ښودله. خو یوه خبره یې کوله چې په افغانستان کې واک له دوو ادارو سره دی، یوه اداره چې نظامي ده، یوه سیاسي ده. د دوی په وینا سیاسي اداره په کندهار کې ده او هغه نه غواړي چې ښځو ته ازادي ورکړي، د دوی زده کړې بحال کړي.
ډیره مننه کوم له تاسو نه مندوخیل صاحب، کور ودان او بریالي اوسئ. که څه هم چې په خوانیو افغان پوځیانو په کراتو د طالبانو په لاس راز راز شکنجو او وژنو خبرداري ورکړی دی، طالبانو په وړاندې تل دا تورونه رد کړي دي. آیا د پوځیانو ادعا ناسمه او بې ځایه ده او که د طالبانو عمومي عفه دروغجنه؟ په دې مسلې باندې بیا د خبرونه قدرمن میلما د افغانستان د پوځ په خوانی ویان اجمل عمر شینواری صاحب سره لرو او خبرګون به تاسو سره شریکو. په خیر راغلی شینواری صاحب، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. تاسو ویلی چې کافی اسناد او شواهد مو راټول کړي، چمتو کړي او ملګرو ملتونو ته استوي. دا څه ډول اسناد دي او دا مسله به تر څه حد پورې په اثبات ورسوي چې دا ادعاوی رښتیا دي ځکه طالبان دا ردوي؟
سلام سادات صاحب، پتاسو قدرمنو لیدونکو،
تاسو وګورئ دا یو بربند حقیقت د مرګوندې روخانه خبره ده چې د 2021 کال د اگست 15 نه راپدې خو چې کله وسنی حاکمان تسلط ترسیدلی دي پر افغانستان باندې متاسفانه او بدبختانه سره دی چې د افغان وسلوال پاوز ټولو منسوبینو د دوو اوربندونو په پړاونو کې او کله چې د مذاکرات او پړاونه په جریان کې خپل صداقت او خپل هوډ د سولې لپاره او د ورورګروي لپاره سرګن کړی دی او ثابت کړی دی. ولی د 2021 کال د اگست نه راپدې خوا چې سره دوی چې دوی عمومي افهام اعلان کړه نو د افغان وسلوال پوز هغه منسوبین چې په کور دننه پاتې دي متاسفانه چې د مرموزو ترورونو سره د ربړونو او شکنجو سره توهین او تحقیر سره او حتی د پخوانی وسلوال پوز د شهدا او د کورنۍ او ورسو سره بد برخورد او هغه جایدادونه او هغه ځایونه چې هغه ته د پخوانی جمهوریت دفاع ورکړ شي او دا او برته اخیستل ورنه په عین ترتیب د وسلوال پوز هغه ټپیان چې په کور دننه پاتې دا غو سره ډیر بد چلند او بد برخورد دا نو هغه څه دي چې یا ټولو ته جوته دا په دې اکلا باندې نړیوال د بشري حقوقو څیړونکو او نظارت کوونکو بنسټونو هم رپورټونه لري ملګرو ملتونو خپل هم رپورټونه خبره کړې دي او د وسلوال پوز کوم چلن روان دي هغه اندېښنه خوده شوې ده.
بله ما د هغه شواهد په اړه پوښتنه وکړه چې تاسو ویل راغون کړی مو دي او برابروي چې وایستوي خو په خوانیو پوزیانو د خکېلو هیوادونو بشري حقوقو د سازمانونو ملګرو ملتونو نه هغه کې دي چې په دې اړه څېړنې وکړي لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه خو څو پر طالبانو فشار واچول شي د څه ډول فشار خبره دلته کیږي؟ طالبانو خو تر اوسه هیڅ فشار نه دی منلی.
واقعا هم دغه ساده ولید دلته کوم اسناد چې برابر شوی دی هغه به راتلونکي ونیو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استای سره چې افغانستان پاک لبانې کار کوي او هغه مراجعو سره چې د افغانستان په قضیه کې د ملګرو ملتونو مسولیت لري هغه ته وسپارل شي او هغه کې هغه کرا اسناد چې موږ راټول کړي دي او هغه نور کرا اسناد چې نور بنسټونو د فال راټول شوی دي او خبرل شوی هغه به هغه ته سپارل کیږي. په عین ترتیب باندې ملګرو ملتونو او د افغانستان کې خپل کم هیوادونه چې دي دوی ته اوس سرګندو شوی دي چې کم تروریستي ګواښونه چې د افغانستان نه متوجي دي او د افغانستان په اوسني شرایطو کې او په راتلونکو شرایطو کې د افغان وسلوال پاوز منسوبین رول او دغه ارزښت لوړ ده په دې چې دوی د تروریزم سره په جګړه کې هم پوره تجربه لري او بل مسلکی هوټ او ظرفیت هم ساتل لري. د فشارونو پاک لباندې نړیوال او ملګرو ملتونه په مختلفو لارو کولای شي چې خپل فشارونه د داسې یو ناورین لپاره چې پاغې کې مطلقاً وژنې دي ربړونې دي او شکنجه کول دي نو د دې پاک لباندې ملګرو ملتونه د افغانستان د جمهوریت هغه هیوادونه چې افغانستان د جمهوریت سره همغږي او مرسته درلودلې دوه مسولیت لري په دې چې دا جګړه یوازې د افغان وسلوال پوز جګړه نه و او یوازې د افغانانو جګړه نه و چې نن تاوان سره پوزیان ورکي او په ځانګړي ډول افغان خزینه ورکي.
بله خود فشار لارې چارې مې په ګوته نه کړلې. مونږه اوریدلې دي شنواره سب چې ځینې د پوز په خوانی قماندانان حتی په گاوند او هیوادونو کې هم پنه خشوي. آیا په گاوند کې په خوانی پوزیان هم ورته اندېښنې لري؟
راته د شکا تاسو ته جوته ده چې په ایران کې په پاکستان کې په مرموز ډول باندې حالت هم ترول شوی دی او په ټوله کې د نړۍ په ټوله هیوادونو کې د افغان وسلوال پوز منسوبین خپل ستونزې لري حتی په غربي هیوادونو کې د یو تعداد ډېری کورنۍ هلته پاتې دي یو تعداد ډېری تر اوسه پورې اسناد نه لري د اوسېدلو او د کور دننه باندې د فشارونو پاک لبانې سیاسي فشارونه کېدلی شي اقتصادي فشارونه کېدلی شي او په عین ترتیب باندې زمنګ وړاندیز دغه ده چې د افغان وسلوال پوز مسلکی او ملي منسوبین چې د سیاسي ډلو ټاپلو پورې تړاو نه لري هغه د ملګرو ملتونو د چتر لاندې نه یو سولساتي ځواک په صفت باندې وپیژندل شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان د افغانستان د پوز په خوانی ویاند اجمل عمر شینواری صاحب کور ودان بریالي او سرلوړی وسی
مننه سعادت سره په خیر
وسی. بل پلو په افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته د رسنیو اکثریت خزینه کار کوونکی د هیواد پری خودو ته مجبوری شوی. یا ولدغو خبریالانو زهرا حسن زاده د چې اوس په اسلام آباد کې اوسیږي، خو هغه د کار د نشټوالي او بې برخلیک راتلونکي څخه هم کړیږي. زموږ همکارې مسکا ساپۍ په اړه رپورټ لري.
زهرا حسنزاده یو له هغو افغان خبریالانو څخه ده چې افغانستان کې په بیلابیلو رادیوګانو کې کار کړی، خو اوس د جلاوطنۍ ژوند تیروي. زهرا د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له کورنۍ پرته د امنیتي ستونزو له کبله لومړی ایران او بیا پاکستان ته کډه کړې.
یک رادیوی به نام رادیوی رابی بلخی بود و کلا تمام کارمنداش دختر خانم‌ها بودن. ما اونجا کار میکردیم. بعدش یک مدت زمان تقریبا یک سال ما با رادیوی نهاد کار کردم. سال یک سال قبل از اینکه طالب بیایم ما رفتم کابل به یک دفتر ارگان تحقیقاتی. اونجا ما رسما داخل خود ارگان وظیفه گرفتم، بخش ارتباطات دفتر پیش می‌بردم. دقیقا یک 8 ماه ما اونجا کار کردم که متاسفانه جمهوریت سقوط کرد و طالب آمد. طالب وقتی که آمد ما خانه نشین شدیم. اولین کارهایی که ما کردیم مجبور شدم ما از ترس تمام کارتای خبرنگاری، تمام کارتایی که تحقیقاتی که من انجام داده بودم، تمام عکس ها و ثبوت، همه چیزی که ما داشتم مجبور شدم از بین ببرم، چون این بسیار وحشتناک بود. یک گذشته بعد ما از دوری اول طالب داشتیم. در این مدت 3 ساله که حکومت طالب افغانستان گرفته، ای بر خانم ها بسیار زیاد مشکل ساز شده، به خاطر از اینکه خانم ها در 20 سال گذشته بسیار زیاد پیشرفت کرده بودن. اونا صدای مردم بودن، در رسانه ها ظاهر می شد، در پارلمان بودن، در هر گوشه و کنار، در هر سیاست افغانستان اونا دخیل بودن. متاسفانه در 3 سال ما به اندازه 50 سال موقت نشینی کردیم.
زهرا وایی لده چی یوازی و او نارینه هم ورسره نو و چاکور نورکاوه.
زهرا د اسلام آباد په آیتن سیمه کې د دغه کور په دریم پوړ یعنی بام باندې جوړی په دغه یو کوټه کې ژوند کوي.
دا د یوې کوټې چې پخلنځی هم نه لري 60,000 کلدارې کرایه ورکوي، په داسې حال کې چې په 15,000 کلدارو آنلاین کار کوي.
چندین بار ما این مشکل داشتیم که ما وقتی گفتیم ما تنها زندگی میکنم بر ما خانه نمیدادن. باز ما مجبور شدم اینجا بیایم در آیتن بیایم خانه بگیرم و اینجا یک خانم است که خودش افغان است، شوهرش پاکستانی است، اونا این خانه مربوط از اونا هستن که ما منزل 3 از ایره گرفتیم. منزل 3 در پاکستان بسیار زندگی کردن دهش سخت است، هوا بسیار زیاد گرم است، دمای حرارت بسیار بالا میره و در منزل 3 فقط یک اتاقی است که من 20,000 کلدار دی پرداخت میکنم.
زهرا خپل به برخلیک راتلونکو ته اندېښمنه ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې څخه د مرستې غوښتنه کوي.
اینجا یک سال است من اینجا پاکستان هستم و که ثبت کردیم در یونیسیار و کدام پیشرفت صورت نگرفته. درست است من درک میکنم یونیسیار که نمیتونه مثلا کارهای کلگیری قزود پیش ببره، اما لطفا او دختر خانمایی که اینجا تناستن، او دختر خانمایی که واقعا در خطر هستن، دختر خانمایی هستن که از نگاه اقتصادی مشکل دارن، حداقل برشون یک کاری انجام بده، حداقل برام یک سفارت معلوم شوه، همین کشور معلوم شوه، بعد از اون ما یک سال بونیم دو سال بونیم مشکل نیست.
د بی پول خبریالانو د سازمان یا RSF دی یو راپور پر اساس د 2023 د اگست 15 مریسه په افغانستان کې د 300 رادیوګانو څخه 120 رادیوګانې تړل شوی او شاوخوا 80% خزینه خبریالانو خپل کارونه پریخې دي. مسکا ساپۍ، امریکا غاک، اسلام آباد.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د نڅا د هنر سره د یوې مینهوالې سامعه کریمي کیسه هم در سره شریکوو. د بشپړ رپورټ لیدل مه هیروئ، خو لومړی یوه لنډه دمه هم اخلو. خلومړی نړیوال خبرونه. اسرائیل د یکشنبه په ورځ سهار وختي د لبنان په جنوب کې هوایي بریدونه پیل کړل. دور پکوډلې په جواب کې ویل چې دوی 13 میاشت د خپل یو لوړ پوړي قومندان د وژنې غچ اخیستو لپاره د سلګونو راکټونو او ډرونونو په ذریعه بریدونه کړي. د ډزو د درنې تبادلې څخه داسې نه بریښي چې اوږده جګړه دې پیل شي، خو وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. په عین حال کې مصر نن په غزې کې د اسرائیل او حماس په لس میاشتنۍ جګړه کې د اوربند منځګړتو په هدف د لوړې کچې خبرو اترو کوربه دی. ډیپلوماتان هیله من دي چې دا په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي. هغه شخص چې ځان د آلمان پولیسو ته سپارلی وایي د سولنګن په ښار کې په چړې د وژونکي برید مسؤل کس دی. دی په خبرونو کې دا شکمن کس وښودل شو چې پولیسو یې په لاسونو او زنګنو کې زنځیرونه اچولي او هغه بل ځای ته انتقالوي. جرمن چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې دغه شپږیشت کلن سړی ځان پولیسو ته سپاري او وایي چې د سولنګن د چاقو بریدونه هغه کړي چې د دې ښار د شپږ سوه پنځو سمې کلیزې په مناسبت په یوه جشن کې پر ګډونوالو خلکو وکړ او په نتیجه کې درې تنه وژل شول او اته تنه نور ټپیان کړل. بل پلو د چارواکو په وینا نن د یک شنبه په ورځ د پاکستان په شمال ختیځ او همدارنګه سویل لویدیځ کې د بسونو د ټکر له امله لږ تر لږه څلور دیرش کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سویل لویدیځ کې د مکران ساحلي لوی لارې په اوږدو کې دولس حاجیان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې د ژغورنې یوه چارواکي ویلي چې دوه ویشتنه نور هغه مهال مړه شول چې د دوی مسافر وړونکی بس په کاهوټه کې یوې ژورې کندې ته ور ولوید. د راول پنډی د ژغورنې همغږی کوونکي افسر ویلي چې په دویم بس کې د شپږو ښځو او یو ماشوم په ګډون پنځه ویشتنه سپاره وو چې دوه ویشت یې مړه او یو تن پکې ټپي دی. اول چې ټول جسدونه لسین څخه را ایستل شوي دي. قدر منو لیدونکو د متحده ایالاتو په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ممکن د ولسمشرۍ لپاره د یو بل نومان رابرټ اف کینیډي جونیئر د ملاتړو رای هم ترلاسه کی. رابرټ کینیډي د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي کاندید ترامپ ملاتړ اعلان کړ او د لومړي ځل لپاره یې ګډه ټاکنیزه غونډه هم جوړه کړې وه. په مکې د امریکا غږ د خبريالې کارولاین پرسودي دغه پښتو ژباړه ده.
د ولسمشر لپاره خپلواک نوماند رابرټ کینیډي اوس د پخواني ولسمشر ډونلډ ترامپ ملاتړ دی. د دواړو کسان د لومړي ځل لپاره په سټیج یو ځای راښکاره شول.
Don't you want a president? آیا تاسو داسې ولسمشر نه غواړئ چې موږ له جګړو څخه راوباسي او څوک چې به په دې هواد کې د منځنۍ طبقې د بیا رغونې لپاره کار وکړي؟
د دوړو چې د ورته وجون کو بریدونو په خیلیدلی په جولای کې ترامپ په حمله کې زخمی شو او د رابرټ کینیډي تر د دیموکرات ګوند ولسمشر جان اف کینیډي او پلار په خوانې لوی سرنوال مشر رابرټ اف کینیډي دوړو په حمله کې وجل شوې دي. د تیر جمعې په ورځ ترامپ یو ځمن وکړه.
My election I will establish a new independent
چې زه ولسمشر وټا کړم نو زه به د وجنې د هڅو په اړه یو نوې خپلواک منسون رامنځته کړم چې دنده به د وجل شوې ولسمشر جی اف کینیډي د وژنې په اړه ټول پاتې اسناد خبر کړی.
کله چې کشر رابرټ کینیډي د ولسمشرۍ لپاره د خپل واک نوماند په توګه خپل نوماندي اعلان کړ، د هغه د کورنۍ غړو د هغه په وړاندې کمپاین وکړ، پر ځای دوی د ډیموکرات ګوند د کاندید ملاتړ وکړ. د رابرټ خور کیری کینیډي د جو بایدن او کاملا هیرس ملاتړ کړو. رابرټ کینیډي د کورونا د واکسین د مخالفت له کبله یو لانجمن کاندید ګڼل کیږي.
آی ام ا کینیډي ډیووټی.
زه د کینیډي د کورنۍ پیرو یم. زما په ان هغه کینیډي باید کورته سنشي او خپل آرام ژوند وکړي.
دیموکرات ګوند ادعا کوي چې ټول پښتني خای د رابرټ کینیډي یو سوتر ملاتړي د کاملا هیرس او ترامپ ترمنځ وشل شوې دي. ځینې شنن کې وایي چې د رابرټ کینیډي ملاتړي باید هیڅ رائے ورنکړي.
It's slightly helpful.
دا د ډونالډ ټرمپ لپاره یو څه ګټور دی، خو زه فکر کوم چې دا به په ټوله کې د دوو نوماندانو د دواړو ګوندونو ترمنځ سخته سیالي وي او خپلواک رائے به یوازې ډیرو خاصو ځایونو کې مهمه وي.
د ټرمپ لاتړي د هغه هرکلی کړي.
دوی ښایي چې هغه ګوند چې د هغه ټرمپ لار او د هغه ټوله کورنۍ برخه وه، دا اوس نور هغه ګوند نه دی.
Wow, that was something, huh?
د دوړو په تیر کې په یو بل سخت نیوکه کړې دي. خلک څنګه چې موږ د ټاکنو په جریان کې ولیدو، په خوانی د خونان د سیالي لوټلو وروسته ډیر ځل خپل تعهدونه بدلوي او اوس ته یو بل سره همکاري کوي. دا و د کیرلن رسوټي د رپورت پښتو ژباړه نظرانی صفسي امریکا غاک.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکي وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه سره ملي است. د خبرونه وروستي خو په راپور خبر ترازو په کالیفورنیا کې د نڅا یو افغان استاد سامعه کریمی خپل هنر د خپلو مینوالو سره شریکوي. نور حال به زموږ د همکاري برېښنا تحریک په دغه رپورت کې سره په ګډه وګورو.
من سامیه کریمی است. 5 ساله بودم که امریکا آمدم. از کابل هستم. من علاقه خاص دارم به فرهنگ رقص افغانی.
سامیه لنچا کولو سره ډیر مینه لري. د خپل ژوند تیر شل کلونه نچا کولو ته وقف کړی دی. نو ما وړه اوس په کالیفورنیا کې د نچا کولو استاد ده. دا ایوای ما ته نچا کول د عبادت کولو بیلګه ده.
When I dance
کله چې زه نڅا کوم زه خپل ځان آزاد قوي او آرام احساسوم. زما لپاره نڅا د عبادت لاره او ژبه ده، کوم څه چې ما له نورو انسانانو سره وصلوي.
سامیا کریمی نه یوازې په کالیفورنیا کې نورو پیغلو او ځوانانو ته نڅا ورزده کوي، دا د افغانانو په جشنونو، ملي او تاریخي ورځو کې نڅا کوي.
په جامې کې نڅا کول ته په ډیر یو ټیټ نظر کتل کېږي. نو څنګه تاسو دا لاره انتخاب کړه؟
او ته رښتیا وایي، په اسلامي او افغاني کلتور کې نڅا ته په درنه سترګه نه کتل کېږي، په ځانګړې توګه د ښځو نڅا او د سټیج په سر د هغو ظاهرېدلو ته. ما خپله نڅا له خپل مور او پلار څخه پټه کړې وه. که څه هم ما په لویو محفلونو، ودونو او د خوښیو په مراسمو کې نڅا کوله، خو بیا هم زما پلار هیڅکله زما ګډه ونه لیدله. خو اوس چې زه په ژوند او هنر کې ډېره رسېدلې یم او خپلواک او خپل افغاني کلتور سره نږدې شوې یم، زه اوس منفي ګرایانو ته پاملرنه نه کوم او د افغانانو لخوا منفي غبرګونونه نه ترلاسه کوم.
د دې سره چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د هنر په ټولو بڼو او نڅاو بندیزونه لګولې دي، خو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې افغان سندرماران، ممثلین، هنروال او نڅاګران خپلو هنرونو پاللو ته لکه سامیا کریمی دوام ورکوي. برېښنا تحریک د امریکا غږ کالیفورنیا.
تاسو د ملتیانا مننه کوم. د تګنه مخکې یو بل مهم خبر چې په دری کې به په پوره جزئیات واوري دادی، البته د خوشحالی خبر دی غواړم تاسو سره هم شریکم. هغه دا چې د افغانستان د ولس کلون څخه کم سنه د فوتبال ملي ټیم په د مرکزی آسیا په نړیوالو لوبو کې اتلولي وګټله او دا لومړی ځل دی چې دغه ټیم اتلولي ګټي او دغه ویاړ د افغانستان او افغانانو د پاره د ځان کوینو ټولو ته د بریا مبارک وي. په همدې سره زموږ د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه اوریدلی شئ. نو په خدای مو سپارم. الله مو مل.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نور هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا